شپه جوشوی دا زدی راڈیو و ماشامنی خبری مجلی تا شراغلی احمد شیبرویم استاسو کوربه. مخی تردی چی ده خبرون مطالب تاست معرفی کرم خبرونه. پا کابل تالوخان او د پاکستان پا پلازمین اسلام آباد که نن یوشمیر افغان شزو د طالبان پر ضد اعتراضونه وکرل. پا کابل که اعتراض کوونکو ازادی راډیو ته ویل چې له دوی سره د طالبانو امنیتي کسانو بد چلند وکړ او اجازه یې ورنکړه چې خپل اعتراض ترسره کړي. په تخار او اسلام آباد کې بیا دا اعتراضونه ترسره شول. د طالبانو د بیا واکمنۍ د دوهم کال د پوره کېدو په درشل کې دې میرمنو پر نړیوالو غږ وکړ چې پر طالبانو فشار راولي چې د دوی بشري حقونه ورکړي. له ننه درې ورځې وروسته د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کېږي. د طالبانو د زندانونو مسؤولان وایي چې په بندیخانو کې له دوی سره شپاړس بهرنیان هم په بند کې شته. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې چارواکو نن ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په ترڅ کې وویل چې په دغو شپاړسو بهرنیو بندیانو کې 15 میرمنې دي. د طالبانو په وینا د افغانستان په زندانونو کې د ټولو بندیانو شمیر 14000 ته رسیږي چې 1140 نوي پکې میرمنې دي. طالبانو ندی ویلی چې په بهرنیو زندانیانو کې د کومو هیوادونو اتبا شامل دي. د کابل میدان وردګ لوی لار سر لنن سهاره د تنګي دوراهي په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو د ټول ګټو وزارت خبر ورکړی چې د دې لوی لارې د رغاونې چارې پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي دي چې باروونکي موټر او مسافر دي د دوی تر بیا خبرتیا پورې د لوګر له لارې کابل ته سفر کوي. د وړو موټرو لپاره بیا موقتي لاره جوړه شوې ده. د پاکستان د مشرانو جرګې غړی انوارالحق کاکړ د سرپرست سر اعظم په توګه وټاکل شو. انوارالحق کاکړ په سنا کې د بهر میشتو پاکستانیانو د کمیټې مشر و. د اګست په نهمه پارلمان رنګ شو. په تیرو 40 کلونو کې د پاکستان یوه صدر اعظم هم له قانون سره سم خپله 15 کلنه دوره نه ده پوره کړې. په دې مودې کې 28 کسانو د صدارت چارې مخته وړي دي. د امریکا د متحد ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 80 ته لوړ شو. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تنه خوندي ځایونو ته لیږدول شوي دي. د هوایی چارواکو ویلي هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څنګه په چټکۍ خپور شوی دی. د شزینه فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا او انګلستان لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسېدې. استرالیا له فرانسې سره په ټاکلي وخت کې 0-0 مساوي شوه. بیا یې په پنلټي فرانسې ته شکست ورکړ. په بله لوبه کې انګلستان په کولمبیا 2 ګولونه وکړو او کولمبیا 1 ګول. په استرالیا او انګلستان تر استرالیا او انګلستان مخکې پرون اسپانیا او سویډن نیمه پای لوبې ته وتلي وو. د نړیوال جام د جولای په 6مه د استرالیا او نیوزیلند په کوربتو پیل شوی دی او د اګست په 6مه به پای لوبه ترسره شي. دا خبرونه. دا ازادي راډیو ماشومنی خبری مجله اوري. افغان میرمنو په پلازمینه کابل، تخار او د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې اعتراضونه کړي دي. وړاندې به په خبرونه کې جزئیات تر سره شریک کړو. دا موضوع د چارو لکتونکو ډیوی پتنګ سره هم شریکو او څیړو. د خبریالانو نړیوال فدراسیون له طالبانو غوښتي دي چې په روسیې کې 4 نیول شوي افغان خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. ملګری ملتونه وایي په مدیترانه کې په تیر یوه کال کې د شاوخوا 2000 کسانو جسدونه تریتم شوي دي. نور مطالب هم لرو. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې په پیل کې د شزو اعتراضونو ته مخه کوم. دوی وایي چې په کابل کې طالبانو مخنیولې ده او په تخار کې په نړیوالو شخ کړی دی چې طالبان په رسمیتونه پیژني. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د میرمنو ویلي دي چې طالبان دي د زده کړو په ګډون د دوی حقوق ورکړي. جزئیات تفریدي سیال په دې ویډیوي راپور کې.
د افغان خوځو یو ډله چې غوښتل یې نن په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ د 2 کلنې په مناسبت اعتراضي لاریون وکړي، ادعا کوي چې لاریون یې د طالبانو لخوا په تاوتریخوالي بدل شوی دی.
مرگ بر ستمگر،
پر کابل سربیره د تخار په ولایت کې هم د شنبې په ورځ یو شمېر ښځو د طالبانو د دوه کلنې په مناسبت اعتراض وکړ او له نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې د طالبانو حکومت دې په رسمیت نه پیژني. ومو غوښتل چې د طالبانو له حکومت څخه په کابل کې د معترض ښځو د ادعاو په اړه چې وایي لاریون یې په تاوتریخوالي اوښتئ او همدارنګه د نورو معترض ښځو د غوښتنو په اړه وپوښتو، خو د کابل د حکومت ویان ذبیالله مجاهد او مرستیالې بلال کرمی زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې په نورو ورته مواردو کې د طالبانو حکومت ازادي راډیو ته ویلي چې اعتراضونه باید د دوی سره په همغږۍ تنظیم شي. د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو پر ضد په افغانستان کې دننه او بهر اعتراضونه داسې مهال کیږي چې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو دوه کاله په پوره کېدو دي. معترضې ښځې وایي طالبانو په تیرو دوو کلونو کې پرته له دې چې افغانې ښځې او نجونې د زده کړو او کار له حقونو محرومې کړي بله کومه لاسته راوړنه نه درلودله. د معترض ښځو غوښتنه دا ده چې نړیواله ټولنه دې تر هغې پر طالبانو فشار راوړي او په رسمیت دې نه پیژني چې څو یې د ښځو په شمول د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی نوی کړی.
د افغان مېرمنو د اعتراضونو راپور مو اورېده. دا موضوع د چارو لکتون کې دی پتنګ سره سیړو چې په خبرونه کې برخه را سره اخیستې ده. مننه کوم چې په دې خبرونه کې را سره یاست. څه فکر کوي چې دغه اعتراضونه به څه نتیجه ورکړي؟
سلامونه تاسو ته ورسیږي، تاسو همکارانو ته، تاسو د پروګرام ټولو لیدونکو ته. بلا شک هر اعتراض چې کیږي هغه به خپل ځای نیسي. دا هغه میرمنې چې دوی راوځي او خپل غږونه پورته کوي، دا هم یوه ښه نیکه ده. د خاطر جدن یو جرات په کار دی. نن ورځ په افغانستان کې ډېر کم خلک کولی شي د جرات وکړي چې په سرکونو باندې راوځي او غږ پورته کړي او خپل حق وغواړي. خو د دغه یو شوسی چې به زه هم نظر نه یم چې دوی وایي چې طالبان باید په رسمیت باندې ونه پېژندل شي. زه فکر کوم چې څه شی باید نړیواله ټولنه وکړي، هغه باید د طالبان سره د ډیپلوماټیکو د چینلو له طریقې نه خبرې ورسره پیل کړي. که چیرته دوی دا رقم کشیګیر کې د یو بل سره دی چې د یو خوانه طالبان رسمیت پیژندنه غواړي او بل خوانه نړیواله ټولنه چې موږ تاسو په رسمیت باندې نه پیژنو، د خو تاسو دی انسانانو حق و حقوق په افغانستان کې طلب کړی دی، د دې خاطر موږ تاسو په رسمیت باندې نه پیژنو. په دې کې هغه بیچاره او بېوزله خلک په کې ستونزې ویني چې پرون یې ستونزې درلودلې او نن هم د دې رقم ستونزو سره مخامخ کیږي. ښه به دا وي که چېرته نړیواله ټولنه د دوی سره په داسې یو توافق باندې ورسیږي چې موږ تاسو به په رسمیت باندې وپیژنو، خو شرطونه در باندې کیدي او وخت در باندې کیدي. و دې یی چې موږ تاسو دومره موده وخت درکو، په دغه موده کې به تاسو
او بخشه دیو جان پتنګ او بخشه، یعنی تاسو نظر دارئ چې خپل له طالبانو سره هم دغه افغان میرمنې خبري وکي او ورته وایي چې تاسو دغه شرایط قبول کړئ، آیا دغه حل لار ده؟
کاش کی چې طالبانو د میرمنو سره خبرې کولای شوای او یا کولای. متاسفانه دوی خو میرمنې نادیده نیولې دي. دوی صرف خبرې د نړیوالو ټولنې سره کوي. موږ تاسو وینئ چې د افغانانو سره دوی اصلا ناسته نشته ده. په دوه خاطر چې اوس د دوی خبرې صرف او صرف د نړیوالو ټولنې سره دي، نو موږ غږ به په نړیوالو ټولنه باندې دی چې اوس دلته دا رقم یو ستونزه موجوده ده. نجونې په کورونو باندې ناست دي، میرمنې نشي کولای کار وکړي. هر لاره به خایې دی چې تاسو له هر لاره را پیدا که ده. هر خوانه دوی فشار به طالبان ده باندې راولی، خو حسن زاینده نیسی. نورم راستر بلی مگه تاسو وینو چه په میرمنو بانده دوی اغا قویدات نورم زیادی گی. اوسی په نرینه و پسی هم را خسته ده چه تاسو باید سرخم لباس و آبانده یا سرخم باید بگرزه یا بود. اغا ستونزی دی چه دوی خپل ملت ده را پیدا کوی، نو مگه خبری که چرتا کولایش و میرمنو ده مستقیم ده خپل و چارواک و سرده خوب دیره خ خبره و چه دوی نه مستقیم نه خپل حق و حقوق وقتی وی. خو چې اوس دوی سره ناسته نه کیږي، نو د نړیواله ټولنه باندې باید دغه میرمنو غږ به زیاتره زه فکر کوم چې وچلیږي، چې ورته ووایي چې که چېرته تاسو دوی ته خدسې وکړئ چې تاسو موقع ورکړئ، په رسمیت باندې وپېژنئ او وخت ورباندې کېږدئ او شرطونه ورباندې کېږدئ چې په شپږو میاشتو کې تاسو باید د نجونو مکتبونو دروازې راخلاصئ کې میرمنې پرېږدئ چې کار وکړي، او که چېرته تاسو په دغه شپږو میاشتو کې د دوی حق حقوق ورنه کړل، نو موږ تاسو نه رسمیت پېژندنه بې داخلو. نو اوس فعلا د دوه کاله کېږي تاسو فکر وکړئ چې نجونې مکتبونو ته نه ځي، میرمنی په کورونو باندې ناستې دي او د چي سرکونو تام یو څلور پنځه میرمنی په اعتراض باندې راپورته کیږي جرأت کوي د هم نادیده نیول
کیږي. وبخشي هم د کشمیر ولې کم دی؟ تاسو اشاره ورته وکړه چې دا میرمنی جرأت کوي، مثلا د تخار اعتراض کوونکو نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی شمیر کافي و، یعنی 15 کسانو، خو بیا هم ډیر کم دی او په کابل کې خو تر دې هم ممکن کم کسان راوتلي وي.
ګوره په افغانستان کې 24 میلیونه موږ تاسو نفوس لرو، په دې کې نیمایي میرمنې دي. که چېرته موږ تاسو ونیسو چې په دومره غټ شمیر باندې موږ تاسو میرمنې په افغانستان کې لرو، دا تنها 15 میرمنې که څه هم موږ تاسو په ویډیو کې ډېرې کمې دي نه اوریدلې چې دوی راوځي په سرکونو باندې او اعتراض کوي، دا زه فکر کوم چې کافي نه ده. یا که چېرته ښه به دا وایي چې دوی جدي ونیول شي، چې د دوی شمیر زیاتره وي. په دې اروپایي هیوادونو کې هم څه وخت چې اعتراض خلک کوي او شمیر ډېر کم وي، حکومتونه ډیر کم جدي نیسي، او څه وخت چې شمیر پورته کیږي نو هغه وخت دوی په خپلو پالیسیانو کې به بدلون رامنځته کوي. زما به ټوله خبره په دې کې ده چې ولې حکومت دغه ته مجبوره کی چې غټ شمیر کسان راووزي سرکونو ته. زموږ تاسو اعتراض یا غوښتنه ډیره ښکاره ده د حکومت نه چې دوی باید څه وکړي. مکتوبونه دروازې را خلاصې کړي، پرېږدي میرمنې کار وکړي، پرېږدي چې افغانستان بېرته پیشرفت میدان ته مخته شي. دا چې د میرمنې پورته کیږي او د نړیوالو ټولنو غوښتنې کوي، بیا وایي چې ولې نړیواله ټولنه زموږ کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي، نو په دوی میرمنو باندې هم لیار ورکه ده چې دوی څه وکړي. نو نړیواله ټولنه چې به موږ څه غږ ورباندې دی، که چېرته تاسو په دا رقم کشیګیر سی او بل سره ورسره مخه استه، په دې کې افغانستان ملت پکې ذلیل کیږي. دا خاطر چې تاسو خپل سیاست په خپل منځونه کوي. طالبان غواړي چې خپل هغه ګټې خوندي وساتي، نړیواله ټولنه غواړي چې خپل ګټې خوندي وساتي، خو د افغانستان د ملت ګټې اسان څو په نظر کې نه نیسي. زموږ تاسو ګټه ملي ګټه په دې کې ده چې زموږ تاسو مکتوبونو دروازې را خلاصې شي، نو په نړیواله ټولنه باندې غږ ده چې تاسو په دا رقم فشارونو باندې کوشش وکړئ چې کار وکړئ چې هغه اصلا مؤثره وي، نه چې صرف شعارونه ورکړئ او دلته میرمنې واڅوئ چې سرکونو باندې راووځي بېچارهګانې، هغوی ته هم ستونزې را پیدا شي او هغه هم د هغوی نه غږ چېرته ځای ونیسي او د هغوی هغه مبارزه هم ناهیلي سره دوی مخامخ شي. نو زما نظر دا دی چې که چېرته دوی په رسمیت باندې وپېژندل شي، خو د مدت به دوی باندې کېښودل شي او شرطونه ورباندې کېښودل شي. که چېرته دغه شرطو سره دوی هم بیا همدا رقم خپلو کارونو ته ادامه ورکړله، نجونې پرې نه کولی چې مکتوبونو ته راوړي شي او میرمنې پرې نه کولی چې کارونه وکړي، نو زه فکر کوم په هغه وخت دوی هم بیا کولی شي چې د رسمیت پېژندنه لکه دوه کاله مخکې چې همداسې ونه واخیستله بېرته دې ونه واخلي، تاکي پورې به دوی وشي که چې یو بل سره قلال امتحان کړي چې آیا دوی رښتیا رښتینی دي چې د افغانانو خلکو لپاره چې دوی اوس غږ پورته کوي چې تاسو ولې موږ په رسمیت باندې نه پېژنئ، او هم به نړیواله ټولنې هغه هدف معلوم شي چې دوی څه شی لري د افغانستان د میرمنو لپاره، کوم کارونه غواړي وکړي او تر کومه پورې دوی کولی شي چې قلال فشار راوړي په فیلم خانه باندې.
ډیوه پتنګ ډېره مننه د ښځو د حقونو فعالې چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د خبرونه په منځني څپ دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د فیسبوک له لارې په ژوندۍ بڼه لیدل شي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون وایي چې په افغانستان کې د خبريالانو د نیولو لړۍ روانه ده او دوی په روسیو کې د څلورو افغان خبريالانو د نیولو په اعتراض پر طالبانو ژغ کړی دی چې د خبريالان ژر تر ژره خوشي کړي. تفصیل د نرګس مومند حسنزی په دې ویډیوي راپور کې.
شایبر ست تاسو درنه اوریدونکو ټول ستړي ماشي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون IFG وای په افغانستان کې د خبريالانو د نیولو څپه د رسنیو لک پاتې ازادي هم تر پخو لاندې کړې ده. IFG پرون د اگست په 18 په خپل وی پانه کې په دې تړاو په خبره شوی اعلامی کې په افغانستان کې د خبريالانو د ناڅاپه نیولو په اړه چې په کندوز، ننګرهار او پکتیا کې تر سره شوی جبر اندېښنه څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې دی چې د خبريالانو یو شمېر ملاتړ بنسټونه په حواله په پکتیا کې د آریانا ټلویزیون خبريال حبیب الله سراب، په ننګرهار کې د کلید رادیو د دفتر مسول فقیر محمد فقیر زای او د دغه رسنۍ خبريال جانغه صالح، په کندوز کې د سلام وطندار رادیو سیمه ژورنالیست خبریال حسیب حساس هغه کسان چې د تیرې پنج شپې ورځې راهیسې نیول شوي دي. په ورته وخت کې په غزنی کې د بختر دولتي اژانس خبریال سید وحدت الله ابدالي هم د تیرې اونۍ راهیسې د طالبانو په بند کې دي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون په اعلامیه کې دغه سازمان عمومي منشي مرستیال ټیم داوسن په حواله راغلی چې په تیرو دوو کالونو کې په افغانستان کې خپلواکې رسنۍ په سیستماتیک توګه کمزوره شوي او یرغمل شوي دي. حال دا چې د طالبانو له راتګ د مخه رسنۍ په داسې شکل نه وي. د خبریالانو دا ډول نیول ټول خبریالان ډارولي دي او د دې ښکارندویي کوي چې په افغانستان کې د خپلواکو رسنۍ څومره ازادي پاتې ده. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د څلورو خبریالانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې آی سی ایل ډی په خپل راپور کې ویلي چې د رسنیو سازمانونه باید د طالبانو لخوا د سانسورولو او د خپل سرو نیولو په وړاندې له طالبانو سره مبارزه وکړي. په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته د رسنیو چاپیریال په ډراماتیک ډول بدل شوی او 50% تړل شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې د بې پولي خبریالانو نړیوال سازمان هم پرون په خپل راپور کې ویلي چې د وزر یو شتم کال د اگست میاشت راهیسې شاوخوا 12,000 خبریالانو له ډلې 2/3 خپل دنده له لاسه ورکړې ده چې 80% ښځې دي. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ د خبریالانو وهل، ټکول، سپکول او نیول هم هغه څه دي چې خبریالان ورسره مخ دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
دا خبری مجله د ازادي راډیو د ویب پاڼې لالارې تاسو اوریدلی شئ او همدارنګه په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه لیدلی شئ. اروپای اتحادیه وایي چې د مدیترانه سمندرګي د اوبو په خطرناکو لارو د دې اتحادیه غړو هیوادونو او برېټانیا ته د افغان او افریقایانو مهاجرت په بیساري ډول زیات شوی دی. د ملګرو ملتو د معلوماتو له مخې سش کال په دغو اوبو کې لږ تر لږه د 2000 پنه غوښتونکو مړي ورک شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت خبر ورکوي چې سش کال د سلګونو افغانانو مړي له بهرنیو هیوادونو افغانستان ته انتقال شوي دي. تفصیل اسمت ساروان اور.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې اروپایي هیوادونه وایي چې دغه هیوادونو ته د کډوالو بهیر زیات شوی دی، له همدې کبله دا موضوع یعنی د کډوالو موضوع نن سبا د اکثر اروپایي هیوادونو کاغذي اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه دي یا برېټانیا ده، د دوی د پالیسیو یا د ایجنډاو په سر کې دا موضوع مطرح ده. ګارډن رسپانینن په یو راپور کې ویلي دي چې د اروپا د پولو او ساحلونو ادارې د جمعې په ورځ وویل د سش کال د جنوري او جولای ترمنځ اروپایي هیوادونو ته غیر قانوني مهاجرت په سلو کې 14 زیات شوی او په دې موده کې یو لک شپږ اویا زره سل تنه ورغلي چې دا له 2014 میلادي کال را په دې خوا تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې ادارې په اساس د غیر قانوني کډوالو د شمیر د زیاتېدو یو دلیل دا دی چې کډوال د مرکزی مدیترانې له لارو کار اخلي او دا اوس اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د مهاجرت اصلي لارې بدله شوې ده. منظور مې مدیترانه ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو راستنیدونکو وزارت د کالنی راپور لمخې په تیر یو کال کې د هغو افغانانو چې بهرنیو هیوادونو ته کډواله شوي دي د 800 تنو مړي بیرته افغانستان ته وړل شوي دي. د دې پیښې څلورو ژوندۍ پاتې د دې پیښو ځینو ژوندۍ پاتې شوو خلکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ډېری سخت لارې دي او په خطرناکو لارو سفرونه کول او ډېر ځلې د بیلابیلو هیوادونو د سرحدي ځواکونو لوري وهل شوي دي، ټاکول شوي دي. ځینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې مثلا د ترکیه او د ایران ترمنځ په پوله کې د ایراني او ترکی پولیساتو له لوري وهل شوي دي او دزې پېښوي دي. دوی په عین حال کې د خپل سفر تجربې له موږ سره شریک کړي دي. دوی وایي چې په داسې خطرناکو لارو ځي چې ژورې کندې وي او کله چې قاچاقبر ورته وایي ځان ور وغورځوي د ځینو لاس پښې مات شي، ځینې بیخي عمل ته پاتې شي. یو دا خبرم کول چې د ایران سرحد ته نږدې د ترکیه په وان شار کې په یو کلی کې یو اډیره ده چې هلته لږ تر لږه د زرو افغانانو قبرونه دي. من دوی پلرونه خبر نه دي چې دوی فکر کوي چې اولادونه به هر ته تللي دي، لیکن هغه هلته په دغو اډیرو کې خاورو ته سپارل شوي دي. د کډوالو د تاک یو لاره د لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه د مدیترانه بهیره ده په ډیرو وړو بیړیو کې دا خلک له ترکیه او له نورو هیوادو یا له افریقایي هیوادونو کوشش کوي چې یونان ته یا ایتالیا ته ځان ورسوي. دا بیړۍ ډېرې وړې وي، اکثرا ډوبی شي. د ملګرو ملتو په اساس د روان 2023 میلادي کال له جنوري میاشتې تر اوسه پورې په دغو اوبو کې تر 2000 تنو پورې بیخي تری تم دي، مړې نه دي موندل شوي او ډېر نور ټپیان شوي دي چې اکثرا په روغتونونو کې بستر دي او ډېر شوپ شوي دي. او همداراز دوی دا یادونه هم کوي چې ترتیبات ډېر زیات کړي دي، سرحدي ځواکونه چې د کډوالو مخه ونیسي. له همدې کبله کډوال او قاچاقبر هم هڅه کوي چې نوي لارې پیدا کړي او ځان اروپایي هیوادونو ته ورسي.
اسمت څاروان مننه. و مو اوریدل چې ملګری ملتونه وایي چې د سش کال جنوري را پدې خو د مدیتراني په اوبو کې تر 2000 ډېر کډوال ډوبشوي دي او جسدونه یې ورکتي. په دغو کډوالو کې پرته له شکه چې یو شمېر پاکستانیان دي، ځکه چې سش کال پاکستان د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو له خاطره ملي ماتم هم یو ورځ اعلان کړی و. تازه خبر له پاکستان دا لرو چې د پاکستان د مشانو جرګې غړی انوار الحق کاکړ د سرپرست صدر اعظم په توګه وټاکل شو. انوار الحق کاکړ څوک دی؟ نور جزئیات له احمد شاه اعظمي څخه اورو. اعظمي صاحب
ډیر مننه شیبر صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، سناتور انوار الحق کاکړ د پاکستان له بلوچستان ایالت سره اړه لري او د همالته زیږیدلې دي، یالته زده کړې کړې دي او عملی سیاست یې په 2008 کال کې پیل کړی وو. نوموړی د ملي اسمبلی د انتخاباتو لپاره درېدلی وو خو هلته بریالی نه شو. نو په وروستي ځل په 2013 کال کې د دغه هیواد د سنا یا د مشرانو جرګې غړي وټاکل شو چې اوسه پوری پر ماغه دنده باندې پاتې دی. په 2013 کال کې وخت پر کیږي د پاکستان د لړمحال صدر اعظم لپاره یا د ځایناستي لپاره د درو ورځو راهیسي بیلابیل هلې ځلې کېدلې. په دغه هیواد کې تلونکي صدر اعظم شهباز شریف او د دغه هیواد په ملي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر راجا ریاض دوی په خپلو کې سلام مشورې ولدبل سره کولې چې بلا اخره نن دې نتیجې ته ورسېدل چې انوار الحق کاکړ به د دغه هیواد لند محالی صدر اعظم وي او دی به د دغه عبوري دوري یا د عبوري حکومت مشري پر غاړه لري. د نوم د سپناڅا پر ډول مخې تراغلی د پاکستان د قانون لمخي د اساسي قانون لمخي د پاکستان صدر اعظم درې نومونه انتخابوي او سره د اپوزیشن مشر درې نومونه انتخابوي، بیا دي په خپل کې کښيني او مشورې کوي او بیا پر یو نوم باندې سلاکی.
اعظمي صاحب وبخشي، اعظمي صاحب هم دغه خبره کسم تاسو مشاره ورته وکړه. د انور الحق کاکړ نوم مخکې نو یاد شوی، ځین نور کسان یادېدل، هم دا څنګه ده؟
ځین نور کسان یادېدل په غوي کې د پاکستان د مالیه وزیر اسحاق ډار یادې دی، د امریکا کې د پاکستان یو پخوانی سفیر و داغه نوم یادې دی او د پاکستان د مالیه یو بل وزیر حافظ شیخ نوم یې داغه نوم یادې دی. نو دا نومونه یادېدل او په ورستوي کې بیا د پاکستان د سنا د مشر نوم یادې دی، د مشران د جرګې مشر خدای ناڅاپه راغلی. لامل یې دا دی ځین خلک دا غني چې انوار الحق کاکړ په پاکستان کې د پاکستان پوسټ یا استخباراتي حلقو ته ډیر نږدې ګڼل کیږي او لډیر وخت باندې پر د باندې همدغه تورونه دي او په ځینو محفلونو کې هغه په ډاګ هم وایي چې د خپل هیواد د استخباراتي ادارو سره نږدې اړیکې لري، په دې کې څه بده خبره نه ده. نو د اوبوري صدر اعظم په هیڅ باندې یا د لندمحالي صدر اعظم په هیڅ باندې سبب دی د خپل چوکي لوړ کوي او سره بیا د ځان لپاره خپل کابینه ټاکي. کڅم په پاکستان کې د یو منتخب صدر اعظم نه دی خو بیا هم د د رول ډیر مهم دی. په ځنګړې توګه اپوزیشن او حکومت دا کوشش کوي چې د خپل خوشي یو صدر اعظم راولي، ځکه چې د انتخاباتو مشري په هغه بل معنی دی کسي انتخاباتي کمیسیون سره خود انتخاباتو مشري دوی په غاړه لري ځکه چې د حکومت مشري دوی په غاړه نه لري او هڅه کوي چې داسې کس راولي چې ودی ته یو خواخوږي ولري.
اعظمي صاحب دلته یو پښتنه پاته سو چې د انور الحق کاکړ د تحریک انصاف ډلې په نظر څنګه سړی دی، ځکه عمران خان تر بندخانی مخکې هم دا خبره کوله چې اخر به داسې یو څوک سرپرست ریاسم شي چې د دوی په خوښه نه وي، که څه هم هغوی خوس تر بندیزونو لاندې هم دي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا بیان راغلی دی او هغوی دا وایي چې د نوموړي په ټاکنه کې له دوی سره مشوره نه ده سوې. انوار الحق کاکړ په سیاسي توګه باندې د بلوچستان عوامي پارټي یا په عام اصطلاح کې دوی باب پارټي ورته وایي له هغه سره اړه لري، او دا یو نوی ګوند دی چې په 2013 کال کې جوړ شو، خو یو دم یې ډېر رشد وکړي او پر دې ګوند باندې دا تور پوری کړي چې دا ګوند هم د پاکستان استخباراتو جوړ کړی دی. نو عمران خان د خاطر اوس پرې د هغه د ګوند لخوا دا بیان راغلی دی چې دوی سره مشوره نه سوي، اقلا قسم دوی اوس په پارلمان کې نسته، خو دوی دا وایي چې باید دوی سره په دې کې سلام مشوره سوي وایي.
اعظمي صاحب مننه کور ودان.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
دا ساتي راډیو د دې ماښامنۍ خبري مجلې ورستیو ته نشتی شوی یو د خبرونه تشپژنیمه په جو دوام کوي، او شپژنیمه بجې له ازادي راډیو د فیسبوک لاري د ری خبرونه پیل شي. د دې خبرونه په دې غوړستیو شی بو کې یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اورلګیدنې لقبل د تلفاتو شمیر لوړ شو دی. تازه راپورونه وایي چې هلته د دې اورلګیدنې لامل اتیا تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي، او یو شمېر کسان هم د ژغورنې د عملیاتو په ترڅ کې له خپلو کورونو تخلیه شوي دي او خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. تفصیل له فریدې سیال څخه.
د امریکا متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شوو کسانو شمیر اتیا تنو ته لوړ شو. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ د ماوی چارواکو د ارقام د جمعې په ورځ اعلان کړی دی. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلې دي. د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تنه استراري پناځایونو ته تخلیه شوي دي. دا سیمې اوسیدونکي چې ژغورل شوي دي وایي خبرداري ورته نه وخت رسیدلې دي. د هوایی د ځمکې او طبي سرچینو ریاست پرون د ماوی ځنګلونو له سوځېدلو وروسته یو ډرون ویډیو خپره کړه چې پکې هغه سوځېدلې ونې ښکاري چې لوګي ترې پورته کیږي. اور د لاهینا پښمال ویدیز ماوی کې په پراخه کچه ویجاړي رامنځته کړې ده. لاهینا یو وخت د هوایی د سلطنت پلازمینه و، او اوس هر کال 2 میلیونه سیلانیان لیدو ته ورځي. د اور لګیدنه تیرونی د چهارشنبه پورز پایل شو. دا رویټرز دا راپور پر بنسټ د پنځشنبه تر ماخامه اور تر اتیا سلنه کنټرول شوی و. دا اور لګیدنه د هوایی په تاریخ کې تر ټولو مرګونی طبي ناورین ګڼل کیږي. له دې وړاندې په دې سیمه کې تر ټولو بده پیښه د 1980 کال د تسونامي و چې له کبله یې یو شپېته تنه مړه شوي و.
په راپور کې مو د امریکا د هوایی ایالت د ځنګل د اور لګیدنې په ارتباط تازه جزئیات تر سره شریکول. سی ان ان تلویزیون تازه راپور وایي چې د اور ژغورنې د غورونکو عملیات او د اطفایه عملیات یو څه بریالي شوي دي، خو یو مخ هم لا په اور باندې کنټرول نه لري چې دا اور مړ کړی وي. د دې خبري مجلې په دې ورسیو کې یو خبر راخلی، یو نړیوال خبر. د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلې نن ویلي د سوریه پر حکومتي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په برید کې 3 سرتیري وژل شوي دي. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور په بنسټ د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلې له دې وړاندې د وټل شویو سرتیرو شمیر 26 تنه اعلان کړی وو. راپور وایي د سوریه د حکومت د سرتیرو پر یو بس د پنشن بي پورس د دې هوت په ختیځ کې د دیر زور په ولایت کې بریدو شو چې مسولیت یې دای شومانه. د سوریه د بشري حقوقو د څارونکو ډلې په خبره دا پر روان کال کې د سوریه پر حکومتي سرتیرو د دایش تر ټولو مرګونه برید دی. البته 13 ورځ ل العربیه تلویزیون سره د سوری ولسمشر بشار الاسد مرکه لرله، او په هغه مرکه کې د سوری د امنیت ډاډ ورکاو. که څه هم د وویل چې لا هم په سوری کې ستونزې شته، خو د وویل چې له لویې سره په سوری کې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی، او د ډاډ لري چې له نورو عربي هیوادونو سره روابط بهتره شوي دي. حتی دا خبره وکړله چې که چیرته ترکیه عسکر له سوری خپلې قواوې وباسي، نو په له ترکیه سره چې اختلافات ډیر زیات دي، هلته به هم روابط بهتره کړي او شبسي. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم.